دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ده. ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې عموما د ازادي راډیوي مجله خپرېږي، خو مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو خبرونه او یو رپورټ راخلو، پیل له خبرونو کوو. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هغه ادارات کړ چې ګوندې افغانستان او هندوستان د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. د کندهار د هوایي ډګر قمندان د لس میلیونو ډالرو قاچاق په تور نیول شوی دی. او وروسته له هغې چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د فساد د تورونو په اړه د ځان د دفاع لپاره محکمې ته حاضر نه شو، پرون یوې محکمې د نوموړي د نیولو حکم ورکړ. مشپړ خبرونه واوري. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي افغانستان او هندوستان د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلۍ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې د هند استخباراتي اداره را د افغانستان د ملي امنیت له ادارې سره په ګډه د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو هڅې کوي. خو د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال وایان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري د نړیوالو منځګړو په وړاندې دې ښکاره کړي. ښاغلي آزاد په دې برخه کې په شانګهای او لندن کې د امریکا، چین او برتانیا په ګډون د افغان او پاکستاني چارواکو د موافقو یادونه وکړه. د خواجه آصف په وینا امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سختو انتقادونو په ځواب کې د پاکستاني چارواکو د عکس العملونو یوه برخه ده. ټیلرسن په روانه اونۍ کې کابل، اسلام آباد او نوې دلی ته د سفر پر مهال پر اسلام آباد سخت انتقادونه وکړل او ویل چې پاکستان سره د سره مرستې به د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان په اقداماتو پورې مشروطې وي. دا کندهار ته هوایي ډګر قمندان د لس میلیونو ډالرو د قاچاق په تور نیول شوی. بې سرچینې په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته وویل ماما عبیدالله غوښتل دا پیسې په دوو بکسونو کې دوبۍ ته انتقال کړي. سرچینې زیاتوي چې د هوایي ډګر قمندان یو بکس دوبۍ ته استولی او دوهم بکس چې 5.5 میلیونه ډالر پکې وو د لیږدولو پر مهال نیول شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا پیسې د چا وي او د څه لپاره دوبۍ ته لیږدول کېدي. د کندهار د امنیې قمندان سکرتر دا خبر تایید کړی. غورزنګ افریدي ازادي راډیو وویل په دې اړه تحقیقات روان دي او جزئیات به ډېر ژر له رسنیو سره شریک شي. د کندهار سوداګر وروسته له هغې له پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو صادرول بند کړل چې د دې هیواد په ګمرکي محصول کې ناڅاپي زیاتوالی راغی. د کندهار د سوداګرۍ د خونو رئیس نصرالله زهیر ازادي راډیو ته وویل دوی په دې اړه له افغان حکومت او په کابل کې د پاکستان له سفارت سره تماس نیولی او ښایي وضعیت بیرته د پخوا په شان ښه شي.
من داسې امید وو چې دا شی به دوی بیرته ایسته کړي، نو شاید کې ایسته کړي او بیا دا واده وکړله چې سبا او بل سبا کې بیا انشاءالله موږ کولای شو چې د شنبه یا یکشنبه ته بیرته خپل مالو ته ادامه ورکړو او کار شروع کړو.
ښاغلی زهیر ویل پاکستان ګمرکي محصول ناڅاپه لوړ کړ چې دې کار د په وینا افغان سوداګر سخت زیانمن کړل. پاکستان مخکې د هر ټن انارو پر سر شپږ سره کلداري محصول اخیست، خو دا پیسې اوس 15,000 کلدارو ته لوړې شوې. افغان سوداګرو سږ کال تر دې دمه پاکستان ته شاوخوا 8.5 زره ټنه انار او 5.5 زره ټنه انګور صادر کړي دي. وروسته له هغې چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د فساد د تورونو په اړه د ځان د دفاع لپاره محکمې ته حاضر نه شو، یوې محکمې د هغه د نیولو حکم ورکړ. قاضي محمد بشیر پرون د شریف د نیولو حکم صادر کړ او د ده د مدافع وکیل هغه غوښتنه یې رد کړه چې د ده موکل دې په محکمه کې له حاضرېدو څخه معاف شي. ښاغلي شریف غواړي په لندن کې پاتې شي ځکه چې میرمنې ته ریلال ژلاندې ده. ټاکل شوی و چې شریف د محکمې په غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته ستون شي، خو د پاکستاني رسنیو د رپورټونو له مخې هغه څو ورځې مخکې سعودي عربستان ته تللی او اوس مهال په جده کې دی. د نواز شریف لور مریم نواز او خاوند محمد صفدر چې دواړه د فساد په قضیه کې تورن دي پرون د محکمې په غونډه کې حاضر وو، خو د شریف دوه زامن چې هغو هم په دې دوسیه کې شامل دي او په لندن کې اوسي کې حاضر نه شول. نواز شریف او د کورنۍ غړي له هغه ادعاو وروسته تورن شول چې د پاناما یوې ورځپاڼې په 2016 میلادي کال کې افشا کړل او د ادعاو له مخې د شریف کورنۍ په بهر کې څو شرکتونه لري او په لندن کې جایدادونه اخیستي، خو دوی دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا دوی پر ضد د دستو یوه برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په هیڅ راتلونکي حکومت کې به هم د ولسمشر بشار الاسد لپاره ځای نه وي. ریکس ټیلرسن پرون په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستور سره له کتنې وروسته وویل متحده ایالات داسې متحده سوریه غواړي چې حکومت یې د بشار الاسد لپاره ځای ونه بوزي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا په سوریه کې د سولې راوستو پر لارو چارو د بحث لپاره د نومبر په 28 نیټه په ژنیو کې د خبرو د بل پړاو د پایل اعلان وکړ. ښاغلی ټیلرسن وویل لواکه د اسد لری کېدل باید د جنوا د پروسې له لارې تنظیم شي، خو ده زیاته کړه چې دا د دې بهیر د دوام حتمي شرط نه دی. د سوریې په شپږ کلنه جګړه کې تر اوسه له 3,500 زیات کسان وژل شوي، له 6 میلیونو زیات وګړي له هېواده وتلو ته اړ شوي او نږدې 5 میلیونه نور په کور دننه کډه کولو ته اړ شوي دي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2,690 اورېدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له اعلان راوروسته په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې پر پاکستان د واشنګټن فشارونه نه دي کم شوي. په دغه ستراتیژۍ کې له پایله له اسلام آباد یو ډول هدف ګرځول شوی، خو د امریکا پخواني ولسمشر بارک اوباما په ستراتیژۍ کې د دې سربیره چې دا خبره شوې وه چې ترهګر په پاکستان کې ځای لري پر اسلام آباد فشارونه نه. مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله درته وړاندې کړو، په دې موضوع د احمد شیبر یو چمتو کړی تفصیلي رپورټ اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوې ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د پخواني ولسمشر بارک اوباما له ستراتیژي سره په ځینو برخو کې ورتهوالی او په یو شمېر نورو کې ژور بدلون لري. ورتهوالی په دې کې دی چې دواړه ستراتیژۍ وروسته له اوږدو سلام مشورو اعلان شوې. په 2009 کال کې چې کله اوباما خپل ستراتیژي اعلانوله، نو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو 2 میاشتې سلام مشورې کولې. د ټرمپ ستراتیژي هم له ډیرو سلام مشورو وروسته اعلان شوه، خو یو ځل ژمنه وشوه چې په جولای کې به اعلان شي، بیا ژمنه وشوه چې د جولای تر وروستیو به اعلان شي. اخیر د روان کال په اګست کې ټرمپ اعلان کړ او پاکستان یې تورن کړ.
But Pakistan has also sheltered the same organizations.
Pakistan هغه سازمانونو ته پناه ورکړي چې هر ورځ زموږ خلک وژني. موږ پاکستان ته په میلیارډونو ډالر ورکړي، خو د هیواد هغه ترهګرو ته ځای ورکړي چې موږ په وړاندې مبارزه کوو. دا باید بدل شي او سمدستي به تغییر وکړي.
د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ نوم هم د بارک اوباما له ستراتیژۍ سره توپیر لري. یوه ته د افغانستان لپاره د اوباما د جنگ ستراتیژي وای، بل د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ده. البته د اوباما د جنگ په ستراتیژي کې هم په یو ډول پاکستان ته اشاره شوې ده. اوباما د ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل
موږ له پاکستان سره داسې شراکت ته ژمن یو چې پر دوه اړخیزه ګټې، دوه اړخیز احترام او دوه اړخیز اعتماد ولاړ وي. موږ به د پاکستان ظرفیتونه پیاوړي کړو څو هغه ډلې په نښه کړي چې زموږ هیواد تهدیدوي. ما دا څرګنده کړې ده چې موږ د تروریستانو هغه خوندي پناه ځایونه نه شو زغملی چې د هغوی د اوسېدو ځای معلوم وي او قصد یې هم ښکاره وي.
د اوباما د ستراتیژي تر اعلان وروسته جګړې په افغانستان کې تودې شوې. خو د ستراتیژي له اعلان نږدې 2 کاله وروسته د 2011 کال د مې په 2 اسلام آباد ته چیرمه په ایبټ آباد کې امریکایي ځواکونو ته ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې اوسامه بن لادن وواشه. اوباما وویل
I can report to the American people.
نن شپه زه د امریکا خلکو او نړۍ ته دا خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې وواژه.
اسامه بن لادن، the leader of al-Qaeda.
سربیره پر دې چې واشنگتن د القاعده د مشر پر ضد عملیاتو اسلام آباد نو خبر کړي، یعنی اعتماد کمزوري وو، خو بیا هم د امریکا او پاکستان اړیکې کې د اوباما د جمهوریت ریاست په وخت تولې پاتې شوې. پاکستان هم د سربیا عصب عملیات د 2014 کال په جون میاشت کې پیل کړل او د سلګونو ترهګرو د وژلو خبرې ورکړ. کابل پر دې عملیاتو انتقاد وکړ چې پاکستان یوازې هغه طالبان وژني چې پاکستان ته یې ستونزې جوړې کړې دي، او د حقاني شبکې په څیر طالبانو ته چې په افغانستان کې تخریب کوي څه نه وایي. د اوباما ادارې د کابل دغه ادعا ته پاملرنه ونه کړه. خو د ډانلډ ټرمپ له ستراتیژي راوروسته پر اسلام آباد فشارونه زیات شوي دي، او کابل وایي چې زموږ د سلام مشورو پر بنسټ دا ستراتیژي چمتو شوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په واشنگتن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د ستراتیژي له اعلان وروسته وویل که پاکستان عملي ګامونه وانخلي ولسمشر ټرمپ نور اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا د اکتوبر په درویشتمه د بګرام په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل
زه سبا اسلام آباد ته روان یم چې له پاکستاني مشرانو سره هم وګورم. له پاکستان مې ځانګړې غوښتنې کړې دي چې د طالبانو د حمایت پر ضد او د نورو تروریستي سازمانونو پر ضد چې په پاکستان کې حمایت ترلاسه کوي لاس په کار شي.
ټیلرسن د سې‌شنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د اکتوبر په 15مه په نوې ډیلی کې وویل چې د پاکستان ثبات او امنیت ته هم اندېښنه شته ځکه چې ترهګر د پاکستان په پولو کې پیاوړی شوی دی. دا معلومه نه ده چې له دې خبرداریو څخه مطلب څه دی. پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم د ستراتیژي د اعلان پر مهال ویلي وو که چېرته نوې ستراتیژي کار ورنه کړي نو لاستر ځنې به نه ورته کښېنو. که داسې وي تغییر څه دی؟ په کابل، بغداد او ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یک حقیقت دیره که رئیس جمهورای سابق امریکا واضح دربارش صحبت نمی کردن.
یو حقیقت چې د امریکا پخوانی ولسمشانو د هغه په باره کې واضح خبرې نه کولې د پاکستان مسئله وه. د پاکستان دو اړخیز سیاست چې یو لور ته ځان د امریکا دوست باله او بل لور ته داسې کارونه کول چې هم له افغانستان سره دښمنی وه او هم له امریکا سره. ښاغلی ترامپ په دې برخه کې په ډېر وضاحت د امریکا دریز روښانه کړ.
بسیار زیاد صحبت کرد.
د امریکا د اوسنی حکومت د چارواکو خبرداري یوازې اسلام آباد ته نه دی، دوی طالبانو ته هم خبرداري ورکوي. هغه څه چې د اوباما د حکومت په وخت ډیر څرګند نه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اکتوبر په 13مه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په سیړنیز مرکز کې وویل
طالبانو او نورو عناصرو ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو، موږ به تر هغو هلته یو چې ستاسو فکر نوی بدل شوی، چې پریکړه وکړي چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې له لارې یو ځای شي.
نو د امریکا نوې ستراتیژي به کله نتیجه ورکوي؟ ټیلرسن وایي چې اوس یوازې ستونزه د افغانستان نه ده، په نوې ستراتیژي کې پاکستان یو مهم عنصر دی. هند هم په دې ستراتیژي کې شامل دی چې له دې سره د نوې ستراتیژي تطبیق وخت ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د غوباړی ناول په اړه لیکوال او کرکټونکي محب الله ازغم سره مرکه اوري.
په مغه وخت کې چې مې لوستل و دومره اثر را باندې کړی و چې په مغه ورځ خو مې ډیر ورته وژړل. آتا د شپې ډوډۍ مې مونږ خوړه ځکه چې دغه د ناول پای د غومره ځورونکی درد لري چې سړی باندې ډیر اثر کوي.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزای راته وایي چې پر دیوالونو څه ډول انځورګري کوي.
د 90% د ما نقاشۍ چې دي ټول نظامي دي، نو او ما د کوماندو د قلوردون هم دغه لقب ګټلی دی.
لنډ حکایت، د سنا څیلی شعر، که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
یو ټوک تاریخي کتاب ملي موزیم ته وسپارل شو. دا تاریخي کتاب چې سموده وړاندې د میدان وردګو ولایت د امنیتي مسولینو لخوا ترلاسه شوی وو، د تلې د میاشتې په 28مه نیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ځینو فرهنګیانو په حضور کې ملي موزیم ته وسپارل شو. د جمهور ریاست د خبر پاڼې له مخې په ار کې په دې مناسبت جوړو شوو مراسمو کې د هیواد جمهور رئیس له هغو امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې بهر ته د دې تاریخي اثر د قاچاق مخنیوی کړی وو. د هیواد جمهور رئیس هغه ترلاسه شوی تاریخي کتاب په یو فرد پورې تړلې نسخه وبلله او وی ویل څېړونکي کولی شي له دې اثر څخه ګټه واخلي او معلوماتي اړخونه یې خلکو ته بیان کړي. هغه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته لارښوونه وکړه چې د کورنیو او بهرنیو لرغون پیژندونکو ګډه کمیټه جوړه کړي چې په دقیق ډول د دغه لرغوني اثر په اړه څېړنه وکړي. همدارنګه د هیواد جمهور رئیس د هیواد د تاریخي اثارو د ساتنې او له هغو څخه د استفادې په خاطر د یوې اصولنامې او مقررې په جوړیدو ټینګار وکړ. په دې مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی په خپلو خبرو کې د افغانستان فرهنګ میراثونو ته د هیواد د جمهور رئیس د پاملرنې له امله مننه وکړه. هغه وویل تیر کال موږ د تاریخي آثارو د کشف په برخه کې د ښو لاسته راوړنو شاهدانو. د جمهور رئیس ته ډاډ ورکړ چې د ځانګړې مقررې په اساس به د تاریخي آثارو د ساتلو او استفادې په خاطر جدي اقدام وکړي. په خوست کې د حسن کوټ تاریخي ګمبدې د احاتې د رغولو چارې پیل شوې. دا څه د پاسه 1400 افغانیو په لګښت د خوست ولایت د حسن کوټ د تاریخي ګمبدې احاطه رغول کیږي. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په وینا د حسن کوټ تاریخي ګمبده د اطلاعات او فرهنګ وزارت په مالی لګښت رغول کیږي چې کټاره به یې د اوسپنو وي. یاد د وی چې څه موده مخکې خوست ولایت ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسلکي هیئت سفر کړی و څو د ټولو تاریخي ابیدو او تاریخي کلاو راپور جوړ او مرکز ته راوړي. تمه ده چې په راتلونکي کې بعد دغه ولایت پر نورو تاریخي ځایونو هم کار وشي.
لیکوال او کره کتونکي ډاکټر محب الله ازغم په دې وروستو کې د غوباړې ناول پښتو ژباړه چاپ کړه. غوباړې ناول د ایرلندي لیکوال اتل لیلیان وینچ ناول دی چې لنن څخه 160 کاله لمخه چاپ شوی دی. خاقل ازغم وایي غوباړی می 40 کاله مخکې لوستی و. پیښو د بیان انداز، کرکټر کښنی او نورو ډیرو کمالونو یې ژباړې ته واڅولم. د دې تر څنګ غوباړی ناول د دنیا له مشهورو ناولونو څخه دی چې مختلفو ژبو ته ژباړل شوی. نو ما هم وغوښتل چې خپلې ژبې ته یې راوژباړم او په خوند کې نور هم را سره شریک کړم. له ښاغلي ازغم سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. ډاکټر صاحب ستړی مس
مننه. تاسو ستړي مشي، خیر سي.
د ناول مبارکي هم درته وایم. نوم یې داسې عجیب نوم ده، غوباړی. فکر کوم چې دم په دې وروستو کې ژباړلی، په دې وروستو څو میاشتو کې ګڼ نور ناولونه هم ژباړل شوي دي. مخکې تر دې چې په غوباړې خبرې راته وکړې، ځینې ناولونه چې ژباړل شوي دي څنګه دي تاسو په خیال باندې؟
په دغو ژباړل شوو ناولونو کې خو ځینې دي چې د دنیا په شاهکارونو کې حساب دی، لکه هغه ناولونه چې ډاکټر صاحب بهان ژباړلې دي، ځینو نورو ملګرو ژباړلې. نو داسې ناولونو نه ژباړل زه فکر کوم چې دا به د درېغو د افسوس ځای وي چې ولې نه لرو موږ داسې په خپلو ژبو کې. بهرحال زه فکر کوم هر څوک چې یو ناول ولی او ډېر خوند ورنه اخلي، باید دغه خوند خپلو نورو هم ژبو باندې هم ولوروي.
مننه ډاکټر صاحب. غوباړی ما هم لوستی ده، غواړم له تاسو نه واورم چې څنګه مو دلچسپي پیدا شوه چې باید غوباړی وژباړی. دا هم د دنیا په شاهکار آثارو کې شمار ده او که څنګه؟
دا ناول ما تقریبا 40 کاله مخکې لوستی و، او په هماغه وخت کې چې مې لوستی و دومره اثر را باندې کړی و چې په هماغه ورځ خو مې ډیر ورته وژړل. حتی د شپې ډوډۍ مې مونه خوړه، ځکه چې دغه د ناول پای دغومره ځورونکی درد لري چې سړی باندې ډیر اثر کوي.
نو جالبه ده ډاکټر صاحب، تاسو هم د دې شي یادونه وکړه او ډیرو دوستانو چې لوستی ده همدا خبره کوي چې موږ کله چې ناول پای ته رسو سلګۍ مو وهلې.
د کره کتونکو په باور کامیابه تراژیدي، البته د دې په باور د دنیا اکثریت کامیاب داستانی آثار یا ډرامې چې دي هغه تراژیدي دي. په دې خاطر چې په تراژیدي کې اتل بالاخره له ماتې سره مخ کیږي. په هر برخه کې چې دوی غواړي مبارزه وکړي هغه خپل هدف ته نه رسیږي او بد رقم ماتې کوي، او دغه ماته سړی دردوي. خو په عین حال کې دوی وایي چې دا ګټور دی. ګټور په دې دی چې انسان دې ته هڅیږي چې که هغه په دې شي کې ناکام شو زه به کامیابیږم، زه به هڅه کوم. یعنې دا د انسان د مبارزې د جاري ساتلو دپاره یو ضروري شی دی. که انسان خپله ماته او د نورو ماته هغسې ومني چې یعنی د هرې هڅې انجام ناکامي ده، بیا خو نو پرمختګ نشي کولی. کاغذ سوای نو نن به انسان دغومره چې اوس پر طبیعت لاس بری دی دغه لاسبری به نه شوی پیدا کول نو د تراژیدی اثر کمال هم ددی چې سره له دې چې سړی زوروي مونته مبارزه ته هڅوي او د دې روحیا پیوړی کوي.
چا ډاکټر صاحب ما د خبرو کې مداخله وکړه د جړا میاد کړه ناول ټول څو مخه ده او په څومره وخت کې مو وژباړه ولی مو وژباړه؟
جواب یې ددی چې دا ناول چې دغه مرو په ما باندې اثر کړی و دغه مرو خوان دی را کړی و وختل می چې دغه خوان پر نور هم ولوروم نور پښتانه هم په دې خوان کې را سره شریک شي او دا د دنیا له مهمو آثارو څخه دی. لیکوال اتل لیلیان وینچ نومیږي دا انګریز ده برتانوی ده د ایرلند البته او دا په خپل مبارزه و او د دې ناول محتوا چې ده د کې یو څوک دی چې آرتور نومیږي دا هغه وخت کې اوسېږي چې ایتالیا د اتریش مستعمره ده او دوی بیا د ایتالیا د آزادولو لپاره یو ګوند جوړوي او مبارزه کوي او ډېرې لوړې ژورې تیروي. نو دغسې ناول په څو لحاظه اهمیت لري. یو دا چې په مهمو نړیوالو آثارو کې میرل کېږي ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی. یوازې په شوروي اتحاد کې د هغه وخت په شوروي اتحاد کې 2.5 میلیونه نسخې پلورل شوې وې او په مختلفو هیوادونو کې پر دې ناول فلمونه جوړ شوي دي. د بلې خوانه دغه ناول زه فکر کوم چې نور کمالونه لري د کرکټر کښنې یا کرکټرایزیشن له لحاظه ډېر کامیاب ناول دی. هغه بدلونونه چې د کرکټر په کړوړو کې راځي د هغه له اروایي حالت سره ډېر سمون لري او همدارنګه په دې ناول کې د مکالمې یا د ډیالوګونو داسې تخنیک شته چې په ما په نورو ناولونو کې نه و لیدلی. نو دغه څه و چې ناول یې راته مهم ښکاره کړو ژباړلو ته مې نیت وکړ. دوه کاله مخکې ژباړه بشپړه شوې وه. البته داسې مسلسل کار مې ورباندې نه و کړی. یو وخت مې شروع کړ تر یو ځایه پورې ورسېم بیا په نورو کارونو اخته شوم دا رانه پاتې شو بیا مې شروع کړ بیا تر یو وخته خو دا درېیم ځل نو مینې ټول تال ممکن دوه کاله مې کار ورباندې کړی وي منتظر مسلسل نه داسې په وقفو.
څو مخه ناول دی
پښتو ژباړه په 280 مخونو کې چاپ دی.
دیوانی وکه چې په مجموع کې په دې ژباړو باندې کېږي هغه دا ده چې فرزنده له هغه اصلې کومې ژبې چې دا لیکل شوی دی ورباندې له هغې نه نه ژباړل کېږي له دوهمې او درېیمې ژبې نه دا راژباړل کېږي. تاسو چې کله ژباړه له دې سره مو هغه اصله نسخه ده دې چې ده په کومه ژبه چې لیکل شوی هغه مو ورسره وکته کومله؟
البته ستونزه په دې کې ده پخوا خو دغه ستونزه ډېره وه چې موږ ته د لومړي لاس منابع چندانې په اسانه نه پیدا کېدل. نو معمولا زموږ ژباړونکو به یا د فارسي نه یا د اردو نه پښتو ته اثر را ژباړل. ما هم دغه اثر په فارسي کې لوستی و او ژباړه مې د فارسي نه شروع کړه. خو د ژباړې په وخت کې مې په ځینو ځایونو داسې شک وکړ چې ممکن دلته ژباړن تېروتی وي داسې حدس مې و چې ممکن داسې نه وي خبره به بل رنګه وي. بیا مې چې پسې پلټنه وکړه په نت کې مې د دې ناول انګریزي متن پیدا کړ. بیا نو د ناول سره تر پایه پورې مې له انګریزي متن سره مقایسه کړ او هغه ځایونو کې چې فارسي ژباړن تېروتی و هغه تېروتنې مې اصلاح کړې. نو داسې ویلی شم چې نسبتا بهتره ژباړی ده.
په موضوع د ناول هم یو څه راته وغږېږې که څه هم دا اکثره وخت څوک چې ناول یا لیکي یا ژباړې هغه قصه یې چاته نه کوي وایي بیا یې خلک نه لولي. خو په هر حال یو څه راته ووایاستئ چې موضوع د دې څه ده او څنګه پیلیږي او څنګه پای ته رسېږي؟
البته زه دې سره موافق نه یم چې سړی د خپل یا د بل چا د اثر محتوی یا وغه کیسه چاته وکي او داسې وانګیري چې خلک چې دا کیسه واوري خو بیا یې نه لولي. سړی ناول په دې خاطر لولي چې له هرې جملې خوند واخلي له ډیالوګونو یې خوند واخلي له جزئیاتو یې خوند واخلي. داسې نه ده چې یوازې هغه کلي عمومي پیښې او د ناول انجام ورته مهم وي او هغه خوند چې بیا په لوستلو کې وي په نور شیانو کې نه. په هر حال دا ناول داسې دی چې یو الک دی چې ارتور نومیږي په پوهنتون کې فلسفه لولي او بیا کله چې په درسونو کې ځینې ستونزې ورته پیدا کیږي هلته د یوې مدرسې د عیسویانو د مدرسې د کتابتون مدیر چې دی هغه ورسره مرسته کوي او دوی ډیر پر یو بل ګران دي او دوی نه پوهیږي چې موږ ولې دومره سره ګران یو خو دوی خو فکر کوي چې بس همدغه سړی دی چې پر ما مهربان دی ما سره مرسته کوي په دې خاطر ورسره مینه کوي خو بالاخره بیا یو وخت کې ورته پته لګیږي چې دغه کشیش یا پادری چې دی د ده پلار دی چې البته دی دغه نامشروع زوی دی نو دی همدغسې چې په دغه پادری باندې حساب کوي باور لري نورو باندې مې حساب کوي او کله چې بیا دوی په هغه ګوند کې شاملیږي چې مبارزه کوي د ایټالیا د آزادولو لپاره دغه راز یو بل کشیش ته وایي او هغه کشیش بیا جاسوس وي دغه راز افشا کوي او دی نیول کیږي او دی چې نیول کیږي نو هلته هم داسې توتیا جوړیږي ورباندې ډېرې بدې ورځې په زندان کې تېروي سره له دې چې دی د یوې شتمنې او معتبرې کورنۍ دی له هغه ځایه چې راوځي په ده باندې دا توری چې تا خیانت کړی دی تا ملګری افشا کړی دی او دښمن ته د په لاس ورکړی دی نو د دې په څنګ کې دا خبره هم ورته افشا کیږي چې هغه کشیش پلار دی چې له مور سره یې نامشروع روابط لرل او مور یې مړه ده دې وخت کې نو دغه ستونزې دی نشي زغملی بیا کورنۍ ته داسې ښیي چې زه په سیند کې ځان ډوبوم دغسې یو یادښت یو لیک ورته پرېږدي او خپله ځي جنوبي امریکا ته بیا نو ډېر کلونه وروسته تقریبا دولس دیارلس کاله وروسته بیرته راځي او چې بیرته راځي نو دلته حالات بدل شوي دي د ګوند غړي ډېر شوي دي فعالیت یې زیات شوی دی او دی بیا نو البته د ده په څېره کې دومره بدلون راغلی هلته یې دومره سختۍ ګاللی دي چې هېڅ د پېژندلو نه دی نور هغه پخواني ملګري بیخي پېژني نه دی بیا نو دلته راځي دغه مبارزه شروع کوي پرمخ ځي 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 او بالاخره یو ځای کې چې غواړي وسلوال قیام وکړي پاڅون وکړي دغه وخت کې همدغه کشیش چې د ده پلار دی دی مخې ته درېږي هغه چې مخې ته درېږي دی نو هغه احساسات پرې غالبیږي او تومانچه ایسته اچوي او نیول کیږي او بالاخره په زندان کې ډېرې شکنجې ګالي او ملګري غواړي چې دی راوتښتوي له زندان څخه خو نه بریالی کیږي او بالاخره دی بیا هماغه پلار ته یا کشیش ته ځان ورمعرفي کوي وایي چې زه هماغه سړی یم او دغه کشیش چې دی اوس د هماغه ښار هغه لوی روحاني دی چې واک او صلاحیت یې زیات دی هغه کولی شي چې دی آزاد کړي او دی ورته وایي چې دوې لارې دي یا به دوی پرېږدي چې ما یې دموي او یا به ما د زوی په حیث منی ټولو ته به م وایي چې دی مې زوی دی او ما سره به ځې ته به م په دې مبارزه کې راسره ګډېږي او په پلار باندې هماغه د خپل مسیحیت احساسات غالب دي نو هغه دا کار نه شي کولی بالاخره دی اعدامېږي
په دې ناول کې یو شی چې جالب دی هغه دا دی چې دغه د دې کشش دا زوی چې ده دا مرکزی اتل چې ده یا مرکزی کس چې ده دا کرکټر چې ده دی په عین حال کې چې له خپله پلار سره مینه لري کرکه مورنه کوي او دغه په پیل کې تاسو وویل چې د کرکټرایزیشن په حساب باندې دا ډېر جالب ناول ده په دې حیثه کې مناظر څه ده ډاکټر صاحب دا یو عجیب حالت نه
بالکل عجیب حالت دی یوازې دا نه بلکه د دې ناول اتل چې ده جیمان نومیږي هغه د آرتور د وړکتوب ملګری ده او بیا وروسته ورباندې مینه یې خو کله چې دی بیا له غستونزو او له هغه جنجالو څخه وروسته جنوبي امریکا نه راځي او څوک یې نه پیژني د جیما سره هم دغسې روابط لري هم ورسره مینه لري هم نه غواړي چې ځان ورته معرفي کړي هغه ټول عمر ځورېږي چې آرتور زما د لاسه مړ شو زما په وجه هغه وځورېده او د مرګ په خاطر هر وخت پښیماني کوي خو دای یو رقم غوړ چې هغه وځوري پام دی باندې چې پرې د چې محمد وګنی وځوري آیا مینا هم ورسره لري او دغه سې د پلار سره دغه واقعې پلار چې کشش دی هم ورسره ډیره مینه لري دومره مینه لري چې هغه چې کله د تمونچې مخې ته راځي دای نو خپل احساسات نشي کنټرولولی یعنی دومره مینه پرې غالبه کیږي چې دای په لوی لاس ځان د دښمن لاس ته اچوي په دې خاطر چې د پلار یې مخې ته ولاړ دی او دای ور باندې ډز نه کوي او په عین وخت کې ورنه کرکه لري چې ولې ما ته دوکه راکړم ولې وغولولم ولې دا دومره عمر تیر ایستلی وم نو دغه شی شته او دا د ارواپوهنې له نظره داسې توجیه کیږي چې فروید وایي چې کله کله د غریزې یو د بل ځای نیسي کله مینه د کرکې ځای نیسي کله کرکه د مینې ځای نیسي او کله کله امکان لري چې په عین وخت کې دواړه دغسې په سړی کې موجود وي او روان وي او په همدې خاطر دغه څه چې په دې کرکټر کې په دې آرتور کې لیدل کیږي زه فکر کوم چې منطق ته او ارواپوهنې ته ډیر برابر دی
او بل د خو ناولونو یو کمال دا ده چې هغه د تلوسې د ایجاد لپاره ځینې تخنیکونه چې دی لري او کاروي لوغونه سره ډیر زیاته استفاده کولای شي دغه کرکه چې دی له دې دوو کرکټرانو سره لري دا په خپله د تلوسې په ایجاد کې ډیر زیات کومک کوي او سړی دې ته مجبوروي چې بل آخره به څه کیږي زموږ اکثره وخت دغه تخنیکونه چې دي دا ډیر عام سوي دي ډیر معمول دي نو زما خو نظر دا ده چې په دې باندې دي دا څوک چې ناولونه لیکي په دغه تخنیکونو دې یو یو څه کار وکړي لکه دا چې دا دا یو عجیب شی و زما لپاره جالب ډیره مننه ډاکټر صاحب
مهرباني
کوم ادا
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري
وګمه سټوډیو ته راغلی وای دا ځلمی د خاپیرک نقل راوړی دی خاپیرک په دې نقل کې ستوري سپوري غالي خو ډیر نور کسان شغوري راځي ورته وګ بشو
خوخیار خاپیرک ډیره زمانہ په خوا په تیرو هیرو وختونو کې په هغه وخت کې چې انسانانو او حیواناتو له یو بل سره خبرې کولې او د یو بل په ژبه پوهېدل یو ډېر زوره ور پاچا اوسېده د پاچاهۍ د دنیا په بل سر کې وا د دومره زوره ور و چې په انسانانو سربېره پر حیواناتو او مرغانو هم امر چلیده په دې پاچاهۍ کې له یو کس پرته نور ټول خوشاله وو او دا یو کس د پاچا میرمن وه د پاچا د ماڼیو شاوخوا ته په ځنګلونو کې به مرغان د خوشحالۍ سندرې ویلې او په ملکی باندې د دوی سندرې خینه لګې دي یو ورځ ملکی پاچا ته وویل د مرغانو چغار او یو ځایي شور ماشور ډیره په عذاب کړی یم غواړم دوی ټول راوغواړي او د ټولو مخو کې ورغوڅې کړي چې بیا یې شور وانورم پاچا ورته وویل سمه ده دا کار به په څو ورځو کې وشي د پاچا او ملکی خبرې د ماڼۍ د بام تر چجالان دی زوړند خاپیرک چې د ملکی د کوټې په خوا کې وو واورېدې خاپیرک له ځانه سره وویل دا خو ډېره بده شوه چې اوس به د دې پیښې مخه څنګه نیول کیږي په سبا یې پاچا ټولو جارچیانو ته وویل چې د پاچاهۍ په هر کوټ کې دي جار ووهي چې پاچا امر کړی دی چې ټول مرغان باید په دریم ماسپخین د پاچا قصر ته خامخا ورشي خاپیرک د پاچا امر واورید او ډیر خپه شو خو څرنګه چې ډیر اوخیار وو نو د دې په ځای چې اندېښنو کې لاهوشي په فکر کولو او د لار په مندلو بوخت شو په دریم ماسپخین چې ټول مرغان د پاچا ماڼۍ ته ورغلل خاپیرک پکې نه وو خاپیرک په څلورمه ورځ دربار ته ورغی پاچا ورته په قهر وویل ټول مرغان له امر سره سم پرون ماسپخین ته رسیدلی او زما د خبرو انتظار باسي خو ته جناب نن راځي دا ولې خاپیرک ورته وویل سید دا خو ټول وزګار خیل دي نه یې کار شته نه روزګار او زه خو صاحب ډیر کارونه لرم اول دا د نروغ خزو د برابرۍ کار زما دی چې تر یو بل یې شمیر وانه وړي، او بل دا کار هم زما دی چې مرګ تر اندازې زیات نشي. پاچا حیران شو، ویې ویل: ما خو د دا رنګه کار په اړه هیڅ وخت هیڅ نه و اورېدلی، دا راته ووایه دا څنګه کوي. خاپیرک وویل: دا لا څه کوي چې د شپې او ورځې د برابر ساتلو کار هم زما په غاړه دی. پاچا لا حیران شو او خپله پوښتنه یې تکرار کړه: څنګه دا کارونه څنګه کوي؟ خاپیرک ځواب ورکړ چې شپې لنډېږي د سهار یوه پیڅکه غوڅوم، او چې ورځې اوږدېږي د ماښام یوه پیڅکه بیا تیکوم، او په دې ډول په ورځو او شپو کې برابرۍ راولم. دغه راز خلک نه غواړي چې ژر ومري، خو زه د ژوبلو کسانو وژلو ته د پلمې جوړولو په وسیله کوشش کوم چې د مرګ او تولد ترمنځ تعادل او تناسب وساتم. کله کله داسې وي چې تر ښځو د نارینه و شمیر زیات شي، او دغه وخت نارینه د ښځې هرې خبرې ته بلې بلې وایي. دغه سي نارینه چې د ښځې هره خبره په پټو سترګو مني، زه یې په ښځه بدلوم. څو په دې ډول د ښځو او نارینه وو د شمیر ترمنځ برابرۍ راشي او بې انصافي ونشي. پاچا د خاپیرک د خبرې په مطلب سم پوه شو، خو په ځان یې رانه وړه. پاچا ځان ته سخت په غوسه شو چې د ملکې غوښتنه یې په پټو سترګو ومنله، او ټول مارغان یې د دې لپاره ماڼۍ ته ور وغوښتل چې وروسته بیا مخو کې ورنه غوڅې کړي. پاچا ته ویره هم ور پیدا شوه چې حسینه خاپیرک یې په ښځه بدل کړي. پاچا له ځانه سره وویل: زه ښه پاچا نه یم، ځکه ښه پاچا وایي د ملکې خبره به مې په پټو سترګو نه منلی. ما ډېره بې ځایه غوښتنه منلې ده. نو مارغان یې ور وغوښتل او ورته ویې ویل: بنیادمان په دې نه پوهیږي چې په مارغانو باندې څنګه قانون تطبیق کړي او څنګه جزا ورکړي. په همدې خاطر ما فیصله کړې ده چې ګوګوشتو ستاسې پاچا وټاکم. تاسې مې ماڼۍ ته د دې لپاره راغوښتي یاست چې ستاسې ټولو مخې ته ګوګوشتو او د هغه وزیر ملا چرګک ته ووایم چې په هوښیارۍ به حکومت کوي، په عدل او انصاف به چلیږي، او پر عیات باندې به ظلم نه کوي. اوس نو تاسې ټول کولای شئ چې خپلو کورونو ته ستانه شئ. پاچا خاپیرک ته په زړه کې په قهر و، او د هغه نافرمانی یې له ذهنه نه وتله چې ټول مارغان د هغه حضور ته په درېیمه حاضر شول او دی په څلورمه ورغی. پاچا د خپل تاو د سړولو او د خپل زور د ښودلو لپاره تر لکۍ لاندې سپکه لغه ته ورکړه، رخصت یې کړ.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزی له شاوخوا 1200 کلونو راهیسې انځورګري کوي، او تر اوسه یې تر 200 ډیر انځورونه کښلي دي. نوموړی وایي: زه نظامي انځورګر یم، پر سترو دیوالونو د سرتیرو انځورونه جوړوم. له ښاغلي شیرزی سره مې مرکه کړې ده. دی راته وایي چې داسې انځورونه څنګه جوړوي، په لویو او سترو انځورونو څو ورځې کار کوي. شیرزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو ویل چې نظامي نقاش یاست، په څه دلیل نظامي نقاش یې؟ نقاشان خو نو ټول عام یارت کوي.
او دا خبره ده، خو زه دغه سبک چې ده اکثرا نظامي ده، چې د ما هدف د نقاشۍ همدا ده چې امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړم. نو په دې اساس اکثریت د 90% د ما نقاشۍ چې دي ټول نظامي دي. نو او ما د کوماندو د قلوردون همدا لقب ګټلی دی،
نظامي نقاش. شاشه شیرزای صاحب، څومره موده کی نقاشی کوی؟
د 12 کالونه ډیر کی.
شیرزای صاحب، مسلکی مو کوم ځای لوسته ده که هم د شوقی کار کوی؟
نه، زه هیڅ چرته مې نقاشی یا رسامی چرته لوسته نه ده. هم داسې خپل مې زده کړی ده، ځکه علاقه مې ورسره ډیره. بیا چې کله انټرنیټ سره مې واصل شوم، نو د یوټیوب او د ګوګل نه مې ځینې ځینې د سب کو دغه مې راځه کړل. نو هغه نه پیش لرم، داسې کوم خاص استاد نه لرم.
او تاسو ما چې لیدلې دي معمولا په دیوالونو باندې نقاشي کوي، تر اوسه څومره داسې نقاشي کړې دي؟
مجموع آثار مې شاید 200 نه هم ډیر وي، خو دا هغه په دیوالونو شاید حدود د شل آثار ولرم، ځکه ډېر لوی دي.
داسې انځورونه چې تاسو په دیوالونو باندې ایستلي دا په کومو کومو موقعیتونو کې دي؟ د ښار فرزن
اکثره نه د کوماندو په قلوردو کې دي، ځکه هغه هلته د کانکریټي او دیوالونو چې د امنیتي هغه هلته ډېر موجود وه، ما یې دا اجازه هم اخیستې وه. نو ځینې بیا په فوارې او کې پښتونستان واټ کې دي، یو څو آثار په زموږ خپله کوڅه کې دي چاره خمبر کې، او ځینې په چارایي برکې کې دي. داسې
دا په پښتونستان واټ کې چې دي دا څه ډول یو انځور ده؟
پښتونستان واټ کې نور انځورونه هم دي، فقط هغه یو انځور چې لیکلې دي قهرمان شهر مان د یو کوماندو یو سرتېری دی، په هغې کې ما کار کړی دی.
دغه انځور مو په څو ساعتونو کې جوړ کړو؟
هغه یې څو ورځو کار و، تقریبا دوې درې ورځې یې وختلې.
یوازې کار کوئ که نور دوستان هم درسره؟
اکثرا د پانتون ملګری مې راسره وي، دوه تنه یا یو تن، یا که هغه مصروفه وي نو بیا یوازې کار کوم.
تاسو نورې نقاشۍ هم لرئ چې په کاغذ یا په تکو باندې مو کار کړي؟
او د کانواس په تختو لرم او په ډبره کې لرم، نو په کاغذ باندې هم لرم.
معمولا ستاسو خو همدغه نظامي تیری دي، نظامي وسایل دي، نظامی تجهیزات دی، په دې باندې کار کوي؟
بله.
علاوه له دینه کارونه څه دي نور؟
علاوه له دینه په سلس خط باندې ځینې مثلا آیاتونه د قرآن چې دي، یا نمونه د خدای جل جلاله چې دي هغه لیکمه، یا هم مثلا د کور یا د دفتر د ډیکوریشن لپاره ځینې نقاشۍ د ګلانو چې دي هغه جوړوم.
شیرزای صاحب، څنګه مو له نظامی انځورونو سره مینه پیدا شوه؟ دلیل یې څه ده؟ ولې یوازې نظامی وسایل او تجهیزات او چیری او نظامیان انځوروي؟
دلیل دا و چې کله زما پلار خپله ملي اردو کې و، نو ما به چې هر کله هغه په نظامي دریشۍ کې لیدلو زما به ډېره علاقه پیدا کېدله، د دې سره علاقه مې زیاتېدله ورځ په ورځ چې زه هم باید یو ورځ نظامي واوسم. بیا نو تقدیر و هغه لس کاله مخکې په یو انتحاري حمله کې شهید شو، نو ماما مې هم چې نظامي و هغه هم ورسره شهید شو. نو د روحن په ما باندې ډېر تاثیر وکړو. بیا هم د ما تصمیم و چې زه باید وصل شم د نظامي سره، د نظامي مسلک ووایم، خو البته نصیب به مې نه و. نو داسې شرایط راغلم چې زه باید انجینري ووایم، ما انجینري ولوستله. بیا مې هم دغه هغه خپله رابطه مې د نظامي سره قطع نه کړه، د نقاشۍ د لارې نه مې ارتباطات د نظامیانو سره اوس هم شته دي، او همغه ځایونه کې نظامي نقاشۍ وباسم، او هدف مې دا ده تر څو وکولی شم یو مثبت ګام د زموږ د وطن د ساتونکو په ملاتړ کې ولرم.
معمولا هغه سوژه چې کار ورباندې کوي دا څه وي؟
معمولا مثلا ځینې داسې حالتونه وي چې عسکر دغه ورتیا د سرتېری ښیي، یا مثلا سرتېری چې یو ځای فتح کوي هغه صحنې دي چې بیرغ نصب کړی وي په هغه ځای باندې چې فتح شي، یا ځینې وخت هم داسې چې یو سرتېری زخمي وي د بل یې د جنګ په صحنه کې نه پرېږدي، ځان سره یې اخلي، هغه یو مینه د دوو همسنګران ترمنځ کوي. یو بل بعضې وخت داسې سوژې وي چې مثلا د ارتباطات د ملکي خلکو د نظامیانو سره چې دوی سره د دوی ملاتړي دي، په دې مورد کې نقاشۍ دي.
دا کار شیوه مو څنګه ده؟ څه شي نه استفاده کوي په نقاشیو کې؟ رنگ وي نور؟
اکثرا زه د پلاستیکي رنگ او رنگ نه کار اخلم. بیا ځینې ځایو کې مثلا سایه پردازی ورکوم، هغه کې روغنی سپری دي، سپری کاروم. نو دا رنگ او برس نه شي نور څه نه.
دا کومه شیوه چې تاسو کار ور باندې کوي دا په افغانستان کې ډیره عامه نه ده، نوې ده؟ څه فکر کوي چې نوی کار او نوی یو طرز ده څومره خلک خوښوي؟ خلکو د توجه وړ دي نه دي؟
هو، خلکو د توجه وړ دي، ځکه زه چې کله په فیسبوک کې د خپلې یو نقاشۍ هغه چې خلاصه شي یو تصویر پوست کړم، نو بیا د خلکو د لایکونو او د کومنټونو نه ماته معلومیږي چې خلک څومره علاقه لري. واقعا ما ډېر تشویقوي، بخصوص هغه نظامیان چې په مغه ساحه کې وي، په مغه قطع کې چې وي، هغه راته هر سرتېری رانه مننه کوي، افسر رانه مننه کوي، ډېر خوشحاله کېږي په دې باندې چې زه دا کار دوی ته کوم.
شیرزای صاحب، دا کارونه چې تاسو کوئ تقریبا تاسو ویل چې د 200 په شاوخوا کې اثر لري، او د دې یوه برخه داسې ده چې په دیوالونو باندې کار شوی ده، دا خو ډېر مصارف هم لري. نو مصارف یې څوک درکوي؟ خپله یې له خپله جیبه پرې کوي؟
کله چې ما اول د نظامي بخش سره شروع وکړه، د کوماندو سره، نو حوال مصارف ټول ما په ځان واخیستل، ځکه هغوی ما ته وویل چې موږ په نظامي بخش کې هیڅ داسې تخصیص نه لرو چې تاته د نقاشۍ په مورد کې تاته پیسې راواخلو او دې شي سره موږ نابلده یو. بیا ما د خپل جیب د پیسو نه دوی ته نمونې په شکل دوه درې نقاشۍ وکړل، بیا چې هغه خوښې کړې بیا امور عامه دې ته تخصیص راواخیست د وزارت نه، نو بیا هرې نقاشۍ ته دوی رنګ او وسایل او ټول شیان دوی راته راخیستل.
صرف اما رنگ و وسایل در کهی نور چه خوزامت آتا ندر کهی؟
نه
معمولا دیو چه پامده برخه که مسلکی زدکلو تا ضرورتی چه سرای باید وکی خوستاسو اثار چه ما وقتل تخنیکی لحاظه لفنی لحاظه در رنگون و پیساب تقریبا باش پر اثار دی خاصه نمگرتی نو پکی پا دی برخه که دزدکلو چه نیت نلره؟
والا نیتی لرم چه لار شما دا سم په خطو که ووایم، خو امکاناتی نه را تا برا برگی
د خپل آثار رو د فروش په ارتباط من کله څه فکر کړی دی چې باید خپل آثار خرڅ کړي؟
او زه دینې دا نقاشۍ چې هغه د دیکوریشن لپاره چې جوړوم د دفترونو د کورونو دا بیا یوه پاڼه دارم فیسبوک کې الیاس احمد آرتس په نامه، په دې کې پوست کوم بیا هلته ورسره لیکم چې د خرڅلاو لپاره د خرڅولو لپاره بیا هغه څوک چې علاقمند دی هغه راته کومنټ کوي نور یې په باندې خرڅوم.
کله مو د خپلو اثارو نندارتونونه هم جوړ کړي دي کوم نه دي کړي؟
نه نندارتون مې نه ده جوړ کړی، خو تصمیم لرم چې دغه راتلونکي څو میاشتو کې یو نندارتون جوړ کړم. خو بیا په دې مورد کې داسې آنلاین نندارتونونه یعنې مې جوړ کړي دي چې مثلا یو لنډ مستند فلم و چې ناټو جوړ کړو راته اغه اندمه غا دی وینه قشای دی آغاز متر ختمه پوره اغه جوړ کوم چې اغه بیا پوسټم کو داغه طریقه مو کړی دی تر اوسه داسې دایر کړی نه دی ورته.
په دې برخه کې مو ډیر کلونه اوسو چې کار کوي لاستراولنی څه دی؟
او کله چې زه کوماندو فرقې ته لاړم چې اوس قلوردو شو نو ما چې څو نقاشۍ وستلې نو ما ته د قلوردو کوماندان تورن جنرال بسم الله وزیری تقدیرنامه راکړه او زه د ان افغانستان د لومړنی نظامی نقاش په حیث او وینم اولم. بیا یو کال وروسته د برترینان 95 په عنوان باندې یو جشنواره د ځوانانو جوړه شوه چې په هغه کې شل تنه ځوانان د برتر افغانستان راټول شوي وو د هر بخش نه. بیا د برترین نقاش سال 1395 په حیث هغه تقدیرنامه ما واخیسته.
مبارک دی
تاسو.
دلته له انځورګرانو سره ارتباط لري؟ د چا آثار ګوره؟ د چا نقاشي مو ډیر خوښي؟
نه افغانستان کې زه ارتباط نه لرم، خارج کې بخش می نظامی ده، مګر نظامی نقاشانو سره کار لرم چې یو کارولینا مګریګور ده په استرالیا کې ده، یو بل نقاش ده نظامی ده په کانادا کې ده، هغه دوه سره ارتباط لرم. نو په دې طرح باندې ورسره کار کوم، اکثرا ورسره شیر کوم چې د دې نظریات څه دي په دې مورد کې. بیا واقعا هغه هم ډیره خوشاله شو راوي راته ویل چې دا ډېر ښه کار ده چې ته په افغانستان کې کوي او هغه وسایل نه چې دې کار اخیستو هماغه تقریبا ما هم کار ترې اخیستو چې شیوې د سکیچ کولو چې هغه یو شی ورسره
دغه طرحې مو ټولې خپلې دي که عکاسي کوي د عکاسي له مخې او یا یې بل څوک درته کوي؟
دا مختلف دي، ځینې د فیسبوک نه اخلم، ځینې لایف هماغه سرتیری ساحه ته بیایم او په کمره باندې عکس اخلم بیا ایډیټ کوم دغه طریقه، او ځینې مې بعضې ملګري راته پیشنهاد کوي چې دغسې یوه طرحه جوړه کړه دغه روی جوړوم.
کور مدان ډېره مننه.
مننه کوم تاسو نه مننه.
خدای مو بریالی.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
زموږ اکثر سندرغاړي د شیرونو په انتخاب کې دقت نه کوي، دوی هغو شیرونو ته لا هم لومړیتوب ورکوي چې ډیر ساده لیکل شوي وي، هر څوک پرې پوه شي او حافظې ته یې وسپاري. خو په هغو ټولنو کې چې فرهنګي سطح یې ښه ده، سندرغاړي خپلو سندرو ته تر ټولو اوچته شاعري انتخابوي او په دې ډول د خلکو ذوقونه پالي او روزي یې. ښه موسیقي او ښه دکلمه شعر ته روبه خلی شي. د کلمه مې د سنا سیلی تر شیر پورې یاده کړه. سیلی هم ښه شعر لیکي او هم یې ښه د کلمه کوي. تاسو را بولم د دې ځوانې شاعرې په غږ د دې د یو غزل اورېدلو ته. ۶
لونگین لمنزا سپینی رو پی ما تاوم ستاد خبر و تند تل پس بوگ می ما تاوم دا اشنا خوخ دا نصیت نمانم زه دا اشنا خوخ دا نصیت نمانم زه دا چی پا دو طرف و زلفی کوسی ما تاوم او مور می ظالم خدایا منگی می نرا کبی مور می ظالم خدایا منگی می نرا کبی زد زرگر پا بانا دسرو ندکی ما توم انتظار ستر اکرما زرگی می بار نکبی انتظار ستر اکرما زرگی می بار نکبی غصه پا چای مزه تیر دکی گده ما توم او چادر پتلو که اشنا لزانه متاوه چادر پتلو که اشنا لزانه متاوه تلو که دیگور مزه تند سیلی متاوم او تلو که دیگور مزه تند سیلی متاوم
کتابتون په دې برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
د نن په کتابتون کې د دانش خپرندوی ټولنې تخنیکی مرستیال سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم نوي کتابونه چاپ کړي دي.
په دې وروستو کې چاپ شوی شیری ټولګي دي د سړی پرنګ نه سړی کیږي د عمر دراز مروت شپږمه شیری ټولګه ده اے فایف سایز ده په بک پیپر باندې په ښه کیفیت چاپ شوی ده او مخونه هم یو سل او دوه دېرش مخه دی. د راشد خټک شیری ټولګه څو ژونده مزل چاپ شوی اے فایف سایز ده مجلد ده په بک پیپر چاپ شوی خپرندوی دانش خپرندوی ټولنه ده او مخونه هم یو سل او شپږتیا دي. بل د ذبیح الله احساس شیری ټولګه چاپ شوی ده دا هم مجلد دی په بک پیپر چاپ شوی دی سایز اے فایف دی ز او هغه نومیږي او مخونه هم یو سل اتویش مخری. غوباړی ناول چاپ شوی دی لیکوال اتل لیلیان ویوینی چ دی ژباړنی ډاکټر محب زغم دی کتاب اے فایف سایز دی ښه کیفیت چاپ شوی دی کاغذ بک پیپر دی او مخونه هم 280 دی. بل کتاب ډیورنډ بیلابیل لیکنی دی د ذبیح الله احساس خپرندوی هم بلخ ادبی خوځښت دی او سایز اے فایف دی په سپین کاغذ چاپ شوی دی او مخونه هم یو سل او شل دی. د مخکښو څیرو د بری راز خوله پټه کړه او لاسونه پرانیزده همدا د ژوند د بری طلایي کلی ده لیکوال آیت الله جعفر سبحانی دی او ژباړنی اسماعیل لاروی دی خپرندوی دانش خپرندوی ټولنه ده اے فایف سایز دی کتاب مخونه یو سل دولس دی په سپین کاغذ په عالی کیفیت باندې چاپ شوی دی.
جوان دات سو کی چگونی اور میں جوان دات سو کی چگونی اور میں جوان دات سو کی چگونی اور میں دخپل نکاو تبا با پرکلی دخپل نکاو تبا با پرکلی جی ہے تیرا کی دخپل وان پرات جی سوکے پرم سوکے پخا مشتی
تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org. دجنو ٹکو دے اظہار
دپار جب نستا دجنو ٹھکو دزار دپار جب نستا چپے کے دل مادر توا نوگلوا میں بخا لگے دین شم چاری سپیا واڑ تقدی د قسمت تورو مختو نہ مسلوا میں بخار